The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
خدرمن اوریدونکو او خرخلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اوري نن د اتوار یا یکشنبه ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی دی دا مهال په پښتونخوا کې د سهارت نیمې په افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شنبه یا د خالی د شپې لس نیمې بجې دي زما ستاسو قربانه منظر شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته امریکا د افغانستان په سرخار کابل کې شوې خونړۍ برید غندلې او دغه یو وحشي ګام بللې ناخوا طالب افغان طالبانو د برید پړه په غاړه اخیستې په برید کې 15 نوي کسان وژل شوي او تر یو نیم سلو زیات نور ژوبل دي بلې خوا د ترهګرۍ ضد عدالت د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور وژل شوي ځوان مشال خان د مقدمې اورونه سرته رسولې او وایي فیصله به یې په 1 فبروري اوروي بلې خوا د سوریې په هغو سیمو کې جګړې لا شدت اخیستې کومې چې د کوردي ځواکونو د کنټرول لاندې دي سرټي کې تاسو واورېدل اوس غواږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته امریکا د افغانستان په سرخار کابل کې شوې خونړۍ برید په سختو ټکو غندلې او دغه یو وحشي ګام بللې اخوا طالبانو د کابل خونړۍ برید په پړه په غاړه اخیستې ده په کابل کې د امریکا سفارت لخوا خپور شوي یو بیان کې د امریکا سفیر جان باس ویلي دي زموږ دعاګانې او همدردۍ د وژل شوو او ژوبلو خلکو د کورنیو سره دي د طالبانو یو بیان مطبوعاتو ته ویلي د دغه برید هدف د افغان امنیتي عسکرو یوه ګڼه وه دغه چاودنه د شنبې په ورځ غرمه د کابل ښار د شعرنو په سیمه کې د کورنیو چارو د وزارت د زړې ودانۍ سره وشوه چې له امله یې د عامې روغتیا وزارت د وینا له مخې لږ تر لږه 15 نوي تنه ووژل شول او تر 1.5 تنو پورې نور چاپیان شو د افغان حکومت یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي د شواهدو نه داسې ښکاري چې د برید هدف د هند قونسلګري وه چې په همدې سړک باندې موقعیت لري بل خو د پاکستان په ایبټ آباد کې د ترهګری په وړاندې د مبارزې محکمې د شنبې په ورځ د مشال خان د وژنې د قضیه اوریدلو او سرته رسولو وروسته ویلي دي چې د فبروري په 1 نیټه به د پریکړې اعلان وکړي د ای ټی سي محکمې جج فضل لی سبحان خان د قضیې په اړه د هریپور مرکزي جیل کې د مشال خان د مدافع وکیلانو بشپړه قضیې اوریدنه کړې اوریدلې ده مشال خان د تیر کال اپریل میاشتې په 14 نیټه د عبدالولي خان په پوهنتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور په بیرحمانه توګه ووژل شو بل خوا د پېښور یو ځایي عدالت د یو شخصي سکول پرنسپل د زده کوونکو نجونو سره پر جنسي زیاتي ناوړه ګټو بدنامولو او لوڅو ویډیوګانو جوړولو تورن ګرځول شوی د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د یو رپورټ تر مخه د حیات آباد یو شخصي سکول پرنسپل د دغه تورونو منلو نه انکار کړی او جارجیا قاضي د فبروري په 3 نیټه د دغه قضیې نور ګواهان هم رابللي دي د پېښور دغه شخصي سکول مالک او پرنسپل تیر کال یعنی 2018 د جولای میاشتې په 14 نیټه د پولیسو لخوا نیول شوی و بلې لوري ته د سوریې مخالفه ګوند ویلي دي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې دوامداره جګړه لا شدت اخیستې دی د سوریې مخالفین او متحده ملیشه هڅه کوي چې د کوردانو د کنټرول لاندې سیمو کې خپل عملیات نور هم چټک کړي دا بمباری یو نښتې د ترکیې تر کنټرول لاندې ښار کې پیل شوي کوم چې د افرین ښار څخه یو 2 میله واټن کې موقعیت لري اعزاز یو له هغو سیمو څخه ده چې د ترکیې پوځیان او د سوریې یاغیان په افرین سیمه کې په ګډه سره بمباری پکې پیل کړي دي د برازیل فورتالیزا ښار په یو ډانس کلب کې د وسلوالو په ډزو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي د ډزو پر مهال ډیری خلک د کلب څخه وتښتیدل خو چارواکي وایي په لسګونو کسان په دې پیښه کې ټپیان دي په پیښه کې تر اوسه څوک نه دي نیول شوي خو پولیس باور لري چې دا پیښه کیدای شي د نشه یي توکو د ډلو ترمنځ د شخړو رامنځته کیدو له امله شوي وي
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل
درنو قدرمن اوریدونکو د ډیورا جو د سحر خبری خبرونه ده او تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. د محل زو د مهمو راپورونو ولوري ته لومړی راپور هم د کابل څخه تاسو لپاره لرو، بلکې تفصیلات لرو چې د امریکا حکومت هم د افغانستان سرحد کابل کې د خونړی برید غندنه کړې ده او په دغه برید کې شاوخوا 15 کسان ووژل شول او تر 150 هم زیات شمیر کسان پکې ژوبل دي. د طالبانو وسله والی ډلې د برید پړه په غاړه اخیستې ده. د پدې حقله د حکمل روان څخه زموږ همکار اشفاق مومن ځینې تفصیلات اخیستې دي، تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دې کې د 15 زیات کسان وژل شوي دي او د 160 نه زیات نور ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ماښام نه وروسته تقریبا د 14 د وخت نه 5 ساعته وروسته افغان چارواکو په یو خبري کانفرانس کې وویل چې 2 نفره شکمن په همدې تړاو نیولي دي. هغې نه پوښتنې ګروېګنې روانې دي، خو دلته تر اوسه پورې دا نه دي ویل شوي چې په 95 نه زیاتو کسانو کې څومره یې دولتي چارواکي دي. همداشان دوی دا هم نه دي ویلي چې په 160 نه زیاتو کسانو کې ټپیان دولتي چارواکي څوک دي. د دغې 14 مسؤلیت وسله والو طالبانو منلی دی او وسله والو طالبانو ادا کړی دی چې په دغه 14 کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اړولی دي. بلې مومن صاحب،
هغه ملوان صاحب درته وایي چې دغه پیخي ښکار کم خلک دي، آیا دغه ځای کې کم داسې کم غونډه روانه وه، کم د پولیسو کانوای ولاړه وه، د پوز کانوای ولاړه وه، کم ټریننګ سنټر وو، د بازار د سود سودا ځای وو؟
مومن صاحب، دقیقا په دغه ځای کې چې کوم انتحاري حمله شوې ده، دغه سرک دی ملکی یا دی عام خلکو د موټرو تګ راتګ هم دغه ځای باندې بند وي، ځکه چې د سرک په یوه سایډ کې سر کې هم پولیس ولاړ وي او بل سایډ کې هم هغه موټر چې ملکی ډېر ملکی خلک وي هغوی ته اجازه نه ورکولی کېږي په دې لار باندې. په دغه انتحاري حمله چې په کوم موټر کې شوې ده، د افغان چارواکو له قوله ویل کېږي چې دا یو امبولانس موټر و چې دغې ساحې ته داخل شوی دی. لومړی چیک پوینټ کې ورته اجازه په دې پلمه ورکړل شوې وه چې د همدې ځنمرګي یا د موټر ډرایور ورته ویلي وو چې زمونږ سره په امبولانس کې مریض پروت دی، هغه شپخانې ته یا هسپتال ته لېږدوو. نو د دې اول چیک پوینټ نه تیر شوی دی. په دویم چیک پوینټ کې پولیسو درولی دی، د درېدو سره سم ورته ځنمرګي خپل موټر د 14 توکو ډک موټر ته 14 ورکړې ده. عموم کې دغه ځایونه د پخواني وزارت داخله او د امنیې کماندې کابل امنیې کماندنۍ او په همدې سرک د هند سفارت هم موجود دی. نو دغه ځایونو کې دولتي تاسیسات هم شته او ملکی مارکیټونه او بازار هم دی.
بل حکمل صاحب، دغلته کې چې په زیات شمیر باندې دغه خلک په هدف کېدل، ته تاسو څنګه وویل چې 160 پورې په دغه کې ژوبل دي، تر 95 پورې په دغه کې په حق رسیدلی دي یا شهیدان شوي دي، دغه زیاتو خلکو په دغه پیخه کې د وجل کېدو علت څه؟ آیا دغلته کې کوم زما پوښتنه همدا وه چې کینې دغه ځای کې د خلکو دغه ګڼه چې کم جوړه وه، دغه زیات خلک دلته راغونډ شوي وو که نه؟ د 14 دومره لویه وه چې د دې کمې مرمۍ وي یا کمې دغه چې چرې پای کې اچول کېږي یا کم دغه بم هغه زور چې کم دي، نو هغه ډېر زیات وو.
شارینه وو د کابل د هغو ځایونو شمیرل کېږي چې چېرته دلته حالات کوالټي او ښه سامانونه پیدا کېږي. نو دلته د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د افغان چارواکو په خبره چې دغه موټر کې زیاتره ډېر چاودېدونکي توکي د دوی تر اوسه پورې چې دا دې نه ده معلوم کړی چې په دې کې 2 کیلوګرامه چاودېدونکي توکي وو، خو دوی وایي چې د ګڼې د مرګ ژوبلې د ډېری مرګ ژوبلې علت دا دی چې یو خو په د افغان چارواکو په خبره چې په دغه ځنمرګي موټر بم برید کې ډېر چاودېدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. دویم علت دا دی چې دلته بازار دا او د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته وي، افغان حکومت دا کړی چې په دې کې زیاتره قربانیان عام وګړي دي، بلخو وسلوالو طالبان بیا دا کړی چې نه په دې کې مونږ دولتي کسانو یا عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا پوښتنه مې د عامې روغتیا وزارت د چارواکو نه هم وکړه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل، ځکه چې دوی ته هدایت شوي دي ستاسو یوازې د مرګ ژوبلې ارقام ښایي او په دې اړه نورې خبرې دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د مطبوعاتو یا د خلکو سره یې وکړي.
خو دا راته چې د دې پیښې وروسته دغلته کې اوس حالات څه دي، امنیتي عسکرو لخوا کوم چاپې وخل شوي دي په دوکانونو په کورونو باندې چې دا دغه پیښې مسؤلین ونیسي یا دغه مرسته کوونکي چې کوم دی هغه ونیسي؟
تر اوسه پورې د دې نه وړاندې معلومات د افغان چارواکو له قوله د دوی تلیفونونه هم ډېر ځواب نه ورکوي، تلیفونونه یې بند راځي او یا تلیفونونو ته ځواب نه ورکوي. خو د دې په خبره تر اوسه پورې د دې څلورو نفرو نه بغیر کوم کسان مخې ته نه دي راغلي چې نیول شوي دي یا مطبوعاتو کې رپورټونه ترې راغلي وي. یوازې د دې خبره همدا ده چې څلور نفره دوی مشکوک نفر نیولې دي، هغوی نه هم پوښتنې ګرمې ګرمې روانې دي.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
لري او یو بل راپور هم تاسو غواړو په خبرونه کې وړاندې کو چې په وروستیو کې په افغانستان کې خونړي بریدونه لا شدت اخیستی دی او په خاصه توګه په کابل کې یو اونۍ مخکې چې د انټر کانټیننټل هوټل باندې برید وشو او نن هم پرون هم داسې یو بل ځان خونړي برید رامینځته شوی دی چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 3.5 هم نور ژوبل دي. اول د افغانستان امنیتي اوضاع دومره خرابه شوې ده، ولې په کابل کې دومره بریدونه ترسره کیږي؟ د دې مخنیوي لپاره آیا د امنیتي کومې ادارې چې دي هغوی کوم ګامونه اخلي او که څنګه؟ دغه ټول پوښتنې زمونږ د ډیوه راډیو خبریال حکمل روان د ځینو څېړونکو څخه کړي دي. راځئ چې په ګډه سره واورو.
په کابل کې تر خونړي برید وروسته یو شمېر افغان فوځي چېړونکي وایي تر هرګري په سیمه ییز او نړیواله کچه ریښې لري او که پر ضد نړیواله ټولنه او همدارس په کور دننه په حکومتي ادارو کې جدي اصلاحات رانوړي، د افغانستان روان حالت به تر دې نور هم بدتره شي. د فوځي چارو څېړونکی جنرال شمس الرحمن خروټی وایي په کور دننه حکومتي ادارو کې اصلاحات راوستو ته اړتیا ده او هغه مهال په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې د ترهرګرو د پیښې مخه نیول کیدی شي چې امنیتی ادارو پر رهبرۍ کې بدلون راشي او ملي ګټو ته ژمن خلک په همدې ادارو کې په دندو وګمارلای شي.
بدبختی په دې مملکت کې داده چې موږ دایمي په دې باندې ځان خلاصو چې پېښه در تحقیق لاندې ده، ځکه په دې درې کاله دوره کې د دغه حکومت کومه پېښه تر مخه خونڅه شوې ده، دا په خپله د سوال یو ځواب دی. تا لیدلې چې ته انجینر وزیر د انکشافیات راولې په وزارت داخله کې کښېنې او د سولې شورا منشي راولې په ریاست استخبارات کې کښېنې، نو د دغه مملکت په نتایج هم دغه دی.
په ورته وخت کې د فوځي چارو یو بل تن څېړونکی جنرال زلمی وردګ وایي تر هرګري نه یوازې د افغانستان لپاره په یو جدي ګواښ بدل شوی، بلکې سیمه او نړۍ ته هم جدي خطر دی. نوموړي زیاته کړه تر هغې چې د افغانستان له پولو بهر د ترهرګرو پلنه او ساتنه دوام ولري او امریکا متحد ولایتونه او نړۍ پر ضد د ګواښ کولو پر ځای په عملي اقدام لاس پورې نه کړي، د ترهرګرو په بریدونو کې به د افغانستان د خلکو قرباني هم داسې روانه وي.
یوازې افغانستان نه دی بلکې د ټوله نړۍ د ستونزو سره مخامخ کړی هم دی پاکستان، ځکه دوی په خپله وسبناغه کوي چې د دهشتګرۍ څه مرکزونه چې دي ټول په پاکستان کې شتون لري، په پاکستان کې شته دي. نو په دې اساس باندې دوی د یوه بین العالم په خاطر باندې څلوېښت ملکونو سره افغانستان ته لاړل. اوس هم دغه سیوا پرېکړه وکړي په وار دشتي چې هغه څلوېښت مرکزونه د دهشتګرۍ د منځه یوسي چې هم نړۍ ارامه شي هم افغانستان ارام.
افغان فوځي چېړونکي په داسې حال کې په کور دننه په امنیتي ادارو کې د جدي اصلاحاتو د راوستو او له امریکا او نړیوالې ټولنې څخه د تروریزم په ټانځایونو د له منځه وړلو لپاره د عملي اقدام د ترسره کېدو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په ملکي او نظامي تاسیساتو د وسلوالو بریدونه زیات شوي او ګڼه مرګ ژوبله یې په دې بریدونو کې ولسي خلکو ته رسېدلې ده. تېره اونۍ په کابل کې په انټر کانټیننټل هوټل په ننګرهار کې د ماشومانو د ساتنې په نړیوالو ادارو په دفتر او نن هم د کابل ښار د صدرت څلور لارې ته نږدې د موټر بم هغه بریدونه دي چې د نن ورځې په پیښه کې لږ تر لږه سل تنه وژل شوي او یو سلو اویا نور ټپیان شوي دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ډیوه رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com. چې داسې به لیکئ voanews.com.
قدرمنو اوریدونکو، یو بل مهم سیمیز راپور تاسو ته وړاندې کوو چې د مشال خان د قضیې په تړاو دی چې د پاکستان په ایبټ آباد کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې محکمې د شنبې په ورځ، یعنی د خالی په ورځ، د مشال خان د وژنې د قضیې اوریدلو او سر ته رسولو وروسته ویلي چې د فبروري په وهمه نیټه به د پریکړې اعلان وکړي. د دې تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي بختور شاه په خپل راپور کې.
په ایبټآباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور وژل شوي ځوان مشال خان د مقدمې فیصله تر 1 فروری پورې خوندي ساتلې ده. د ترهګرۍ د مقدمو د عدالت جج فضل سبحان خان په هریپور جیل کې د مشال خان د مقدمې اورونه وکړه. د مقدمې د اورېدو په وخت د هریپور جیل کې سخت امنیتي اقدامات اخیستل شوي وو. د عدالت جج فضل سبحان خان ویلی دی دغه مقدمه سر ته رسیدلې او فیصله به په 1 فروری اوروي. د پیښور های کورټ د مشال خان مقدمه د هغه د پلار اقبال خان په غوښتنه د مردان نه د ایبټآباد د ترهګرۍ ضد عدالت ته منتقل کړي. اقبال خان ګڼل چې په مردان کې د مشال خان د قاتلانو مرستیالان زورور خلک دي او کېدای شي چې عدالت د ده د زوی په اړه د انصاف فیصله ونه کړی شي. د ترهګرۍ ضد عدالت تیر کال د ستمبر راهسې د مشال خان په مقدمه کې 55 مشکوک طالب علمان او د یونیورسټۍ کارکونکي نیولي او د هغوی نه یې اخطنې پوښتنې کړې دي. د دې تر څنګ عدالت په دغه مقدمه کې د نیول شوو کسانو د ضمانت خواستونه هم رد کړي دي. تر اوسه 50 پورې مشکوکو کسانو په دغه مقدمه کې خپل بیانونه د عدالت سره ریکارډ کړي. د استغاثي وکیل په عدالت کې د مشال خان د وژنې ویډیوګانې هم د ثبوت لپاره وړاندې کړي دي. همدغه ډول د مشال خان پلار اقبال خان، د مشال استادانو او دوستانو هم د ترهګرۍ ضد دغه عدالت کې خپل بیانونه ریکارډ کړي. عدالت د مشال خان مقدمه په 15 میاشتو او 10 ورځو کې سرته رسولې ده. د رپورټونو تر مخه د مشال خان د وژنې د پلټنو لپاره جوړې تحقیقاتي کمیټې ته داسې کم ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي چې ګنې مشال خان د مذهب سپکاوی کړی و. تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټي په خپل رپورټ کې ویلي د مشال خان په ضد د مذهب د سپکاوي کشاله او د قاریدلې مظاهرتچیانو په لاس د هغه د وجلو سازش د عبدالولي خان یونیورسټۍ د پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر صابر مایار او د دغه یونیورسټۍ د ملازمینو د سازمان مشر اجمل مایار جوړ کړی و. مطبوعات وایي مشال خان د طالب علمانو د حقونو لپاره آواز پورته کړی و او تر دې چې د یونیورسټۍ د وایس چانسلر د ټاکنو لپاره یې هم کوششونه کول. مشال خان ګڼل چې د وایس چانسلر نه بغیر به په یونیورسټۍ کې طالب علمان خپلې ډیګرانې څنګه ترلاسه کوي. د وجل کېدونه څو ورځې وړاندې مشال خان یو شخصي ټلویژن ته په مرکه کې په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې د انتظامیې په ضد خبرې کړې وې او په یونیورسټۍ کې د مجرمانه کارونو او د جنکو په هاسټل کې هم په ځینې غلطو کارونو ګوتې پورته کړې وې. د جی آی ټي رپورټ وایي د پی ایس ایف صدر صابر مایار مشال خان په یونیورسټۍ کې د خپل تنظیم لپاره لوی خطر ګڼلو، نو ځکه یې ورته دغه سازش جوړ کړی و چې پکې د یونیورسټۍ د ګیټ انچارج بلال بخش هم تر ټولو خونړی رول لوبولی و. مطبوعات وایي عوامي نېشنل پارټۍ د مشال خان په اړه د مردان د ناظم حمایت مایار د بیان غندنه کړې او هغه ته یې شوکاز نوټس ورکړی و. د مشال خان په وجنه کې ککړ ملزمان د مردان د ناظم حمایت مایار خپلوان وو او داسې ښکاري چې د مردان ناظم د خپلو خپلوانو د بچ کولو لپاره په پولیسو او عدالت دباو اچوي. دریش کلن مشال خان تیر کال د اپریل په 14مه نیټه د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي کې د مذهب د سپکاوي د دروغ په تور قهریدلی مظاهره چان وجلې وو. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په قانون اکثره نیوکه کیږي. پوهان وای د فوزی ډیکټیټر جنرال ضیاء الحق په وخت کې جوړ دغه لنجمن قانون د لاسه اکثره بې ګنا خلک او اقلیتونه زورول کیږي. رپورټونه وای تر اوسه په پاکستان کې د 15 نه زیات کسان د مذهب د سپکاوي په تورونو وجل شوي دي، چې پکې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وزیر شاباز بټي او یو شمیر نور شامل دي. تیره هفته د 400 شبقدر کې هم د 12 جماعت یو طالب علم فهیم شاه د اسلامیا کالج شبقدر پرنسپل حافظ سریر احمد په ډزو وجلی وو او تور یې لګولی وو چې د مذهب د سپکاوي په سر یې وجلی. خو تازه رپورټونه وایي فهیم شاه په عدالت کې په خپل دغه جرم پیمانی ښودلی. فهیم شاه ویلي په خپل کلی کې د میلاد د محفل نه ځینې خلکو اسلام آباد ته د احتجاجي درنې لپاره بوتلی وو او هلته یې ورته د حکومت په ضد تبلیغات کړي وو او ورته یې ویلي وو د پنجاب د وجل شوي ګورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری شهید دی او د هغه په لاره تګ د جنت زیری دی. مذهبی عالمان وایي د پاکستان ځینې سخت دریزه ډلې په مدرسو او جماعتونو کې د خپلو ناوړه ایجنډو لپاره د تنکي ماشومانو ذهنونه تندروي ته هڅوي او حکومت د دغې سخت دریزه ملایانو او مدرسو په تړلو کې د ناکامۍ سره مخ دی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
کوزو یو بل نړیوال راپور ولوري ته چې د سوریه مخالفه ګوند ویلي چې د سوریه په شمال لویدیس کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې دوامداره جګړه لا نور هم شدت اخیستې ده. د سوریه مخالفین او متحده ملیشا هڅه کوي چې د کوردانو د کنټرول لاندې سیمو کې خپل عملیات نور هم چټک کړي. نور تفصیل یې د کلیم افضل په راپور کې اورو.
د ترکی پلو ته نږدې د شام په هغو سیمو کې چرته چې د کوردو واک اختیار دی تیرې یوې اونۍ راسې جګړې زور اغستې. د ترکیې ځواکونو د شام په سرحدي سیمو کې دننه شامي کوردو پر ضد خپل پوځي عملیات تند کړي. عیني شاهدینو تر مخه اعزاز هغه سیمه ده چرته چې د ترکی او د شام حکومت مخالفه یاغیان فری سیرین آرمی په شریکه په آفرین سیمې باندې سخته ګولهباري پیل کړې او د ډزو او د چاودنو آوازونه په میلیونو پورې اوریدای شي. انکارا په شامی سیمو کې د عملیات د شامی کوردو ملیشیا ډلو پر ضد شروع کړي او دغه ډلې د خپل هیواد خپلواکۍ ته یو لوی خطر ګڼي. شامی کورد چې وای پی جی په نوم یادیږي او په شام کې داعش پر ضد جګړه کې د امریکي اتحادي ډله هم ده، خو بیا هم دغه ډله ترکی ځان لپاره یو لوی خطر ګڼي او اکثره یې په ترکیه کې حکومتي اساسې په نخښه کړي. مطبوعاتي راپورونو تر مخه دغو سیمو کې کارکوونکي فعالین وایي ترکی ځواکونو هوایی بمباری هم کړي. د شام په حالاتو نظر ساتونکو ډله سیرین ابزرویټری تر مخه د ترکی هلیکاپټرو د افرین په وړکی شان خارګوټی راجو باندې سخت بمباری کړي چې غوښتل دغه سیمه د شامی کوردو آزاد کړي. د ترکی خبری ادارې تر مخه افرین سیمې نه هم راکټ داغل شوي چې کلیس او هته صوبې کې کورونا په نخښه کړي او عام ملکی وګړي جوړل شوي. د ترکی پوز په خپل جاری کړي بیان کې ویلي 13 ورځ په جګړه کې دوا د ترکی پوزیان او د دوی اتحادی فری سیرین آرمی دوا جنگیالی هم وجل شوي. د شامی کوردو ډلې وای پی جی لخوا هم د ترکی په ځواکونو بریدونه کیږي او د دغه زور اعزاز نامی سرحدي پولې پورې را رسیدلې، چرته نه چې د ترکی ځواکونه د فری سیرین آرمی جنگیالو تر څنګ خپل عملیات کوي. مطبوعاتو تر مخه د امریکای حکومت هم په افرین سیمه کې د ترکی پوځي عملیاتو باندې سخت ناخوښي څرګند کړي، خو ترکی حکومت ژمن دی چې خپل د عملیات به د شام او ترکی ترمنځ منبیج سیمې پورې وغځوي چرته چې د امریکای ځواکونه دیره دي. د ترکی حکومت غوښتنه کړې چې امریکا د کوردو ته وسله ورکول بند کړي. د ترکی خارجه وزیر دعوا کړې چې د امریکای د قومي سلامتیا صلاحکار ایچ آر میکماسټر ورسره په ټلیفون دا منلې چې شامی کوردو ته به نوره وسله نه ورکوي. په یو بل پرمختګ کې د شام حکومت مخالفه ډلو د اتحادیې مشر ناصر الحریری د روس په سوچی ښار کې د شام په حالاتو کېدونکې غونډې کې د برخه اغستو انکار کړی. نوموړي ویلي د شام حکومت په سیاسي حل ایمان نه لري، دوی یوازې په پوځي تګلارې یقین لري. دا غونډه به راتلونکې اونۍ ترسره کېده.
او اوس هم یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
د انصاف په خاطر د امریکای د خزانه د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه په داسې معلوماتو او اطلاعاتو د 50 میلیون ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوه دی د کوم تر مخه چې د هغې تن په نیوو کې لاس امداد وشي د چا چې د امریکای د یو استوګن د جوئل شرم په وجلو کې لاس و د یو کم دیر شکالو د عمر امریکنی استوګن جوئل شرم د کال 2012 د مارچ په 13 تاریخ د یمن په تایز خار کې خپل دفتر ته روانو چې اوشته شو په د باندې ډزې په موټر سایکل سور یو تن کړی دی د خپل مرګ تر وخته شرم په یو بین الاقوامي او ترقیاتي مرکز کې د منتظم او د انګریزي ژبې د استاد په عہدو کار کولو دا په یمن کې د بین الاقوامي ترقیاتي تنظیمونو ځینی د ټولو نه زوړ ترقیاتي تنظیم دی د حملې نه سوره د پس د جزیره نمای عرب القاعده ترهګر تنظیم د قتل پزان اومنلو د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د خزانه د وزارت پروګرام په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې داسې اتیو تنانو ته د یو سل 25 میلیونو ډالرو نه زیات انعامي رقمونه ورکړي دي د چا په اطلاعګانو چې ترهګر نیولې شوي او عدالتونو ته وړاندې کړی شوي دي یا په ګرد دنیا کې ان په موقع د ترهګرۍ د کارونو نه رئیسار کړی شوي دي د شرم د قاتلانو په سر د اخوده شوي انعامي رقم نور تفصيلات د ریوارډ فار جسټس په ویب پاڼه www.rewardforjustice.net باندې پراته دي که چا سره په دې لړ کې سم معلومات وي نو د ریوارډ فار جسټس دفتر ته د خپلې ویب پاڼې یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل پتا اطلاع ورکولې شي په دې لړ کې ټول معلومات به پټ ساتلې شي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزي خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ
خدرمنو اوبیدون خود دیوا راجیو سحرنی خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او د دې خبرونه وروز سبا تاسو د ماشال رادیو په همدې څپو باندې اوري او زه د دې خبرونه قربانه مون زه شهید او زما سره از ما همکار د دې خبرونه پروډوسر وو کلیم افضل دا غوی نه هم ډیره زیاته مننه کو او تاسو هم په لوی لاس پارو او تاسو ته ښې شېبې غواړو په دې هیله چې تاسو هم ښه ورځ ولروئ او تاسو په لوی لاس پارو سرلوړه او آباده اوسئ